آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
افغان چارواکی وایي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د رایو شمیرل او تفتیش به نن د پنجشنبې په ورځ پیل شي. په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بې پیلټ الوتکو په څلورو حملو کې 15 کسه وژل شوي دي او اسرائیلو په غزه کې د موقتی اوربند سره موافقه کړې ده. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. د پکتیکا پرونی ځانوجن کې حمله ملګرو ملتونو، یوناما او ایساف ځواکونو په کلکه غندلې ده او امریکا مکسیکو ته د هغه ماشومانو ستنول پیل کړي چې له قانوني اسنادو پرته د مرکزي امریکا نه متحده ایالاتونو ته اوړېدلي دي. په دې موضوعاتو به رپورټونه د خبرونو نه وروسته واورئ. اوس خبرونه چې طاهر سکسی او زه نظرانه یوسفزی درته وړاندې کوو.
افغان چارواکی وایي چې د جمهوری ریاست د دوهم ځلې انتخاباتو د رایو شمیرل او تفتیش به نن د پنجشنبې په ورځ پیل سي. د انتخاباتو د مستقل کمیسیون نتاق نور محمد نور پرون د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د ټولو 8 میلیون رایو شمیرل او کابل ته د رایو د صندوقونو انتقال به رسمن د جولای په 18 پیل سي. دغه ټولې رایې به د ولایتي دفترونو څخه کابل ته د ایساف د قواو تر نظارت لاندې راورسول سي او د هغو شمیرل او تفتیش به د نوماندانو د استازو، مطبوعاتو او محلي او خارجي څارونکو لخوا ترسره سي.
پاکستاني چارواکو ویلي دي چې د دې هیواد په شمال لویدیځ قبایلي سیمه کې د امریکا د بې پیلټ الوتکو په څلورو حملو کې لږ تر لږه 15 کسه وژل شوي دي. چارواکو وویل چې دا حملې د شمالي وزیرستان د تخیل په ښارګوټي کې شوي دي. د وژل شوو کسانو هویت او ملت لا نه دی معلوم. امریکا د دغو بې پیلټ الوتکو حملې د پاکستان او امریکا ترمنځ د جنجالونو او تاوتریخوالي منبع ده او پاکستان وایي چې هغه د خاورې په تمامیت باندې تیری دی. د امریکا غږ د ډیوی د خبرونې خبریال اسماعیل خان وایي چې د بې پیلټ الوتکو دغه حملې د هغه سیمې نه بهر شوي دي چې هلته د پاکستان اردو عملیات کوي او د حقانی د شبکې په یو مورچل باندې هم شوي دي. د بې پیلټ الوتکو د حملې پرون د چهارشنبې په ورځ په داسې حال کې وشوي چې د پاکستان اردو په شمالي وزیرستان کې خپلو تعرضي حملو ته دوام ورکو او د شوال په ناوه کې هوایي بمباري وکړې چې 35 تنه یاغیان ووژل. د پاکستان اردو وویل چې جنګي جټ الوتکو په هغو یاغیانو باندې حملې وکړې چې د دغې قبایلي سیمې نه تښتېدلي او نورو سیمو ته یې ځانونه رسولي دي. د پاکستان اردو په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو په مقابل کې ځمکني نظامی عملیات د جون په میاشت کې وروسته له هغه پیل کړل چې یاغیانو د کراچۍ په هوایي میدان باندې مرګنۍ حمله وکړه. اردو وایي چې د دې عملیاتو د شروع کېدو راهیسې څه د پاسه 340 یاغیان او 15 حکومتي عسکر وژل شوي دي او د دغو عملیاتو په وجه تقریبا 1 میلیون خلک بې ځایه شوي دي.
اسرائیلو د ملګرو ملتونو د هغې غوښتنې سره موافقه کړې چې نن د پنجشنبې په ورځ دې په غزه کې یو موقتي اوربند وسي. دا اوربند به 15 ساعته دوام وکړي او د اسرائیلو پوځ ویل دي چې هغه د بشري ملحوظاتو له کبله کیږي چې فلسطینیان دا موقع ترلاسه کړي چې مواد ذخیره کړی سي. مګر پوځ خبرداری ورکړی دي چې که په دغو 2 ساعتو متارکه کې فلسطینی مبارزین په اسرائیلو باندې د راکټونو حملو ته دوام ورکړي نو عکس العمل به وشي. فلسطین چارواکو ویلي چې کله چې اسرائیلو تیره اونۍ په تعرضي عملیاتو پیل کړی دی نو د هغه وخت را په دې خوا د چهارشنبې تر ورځې پورې د وژل شوو کسانو شمیر 214 تنو ته رسیدلی دی. څلور ماشومان هغه وخت په هوایي بمباروي کې ووژل شول چې په غزه کې د سمندر پر غاړه لوبې کولې. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتانیاهو وایي چې اسرائیل به د حماس او نورو فلسطینی مبارزو ډلو د راکټي حملو د مخنیوي او د خپل ولس د حفاظت او ساتنې لپاره هر څه چې کولای سي هغه به وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته ادامه ورکو. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما لدې قبل د روسیې په بانکونو او د انرژي په شرکتونو باندې د نو اقتصادي بندیزونو د لګولو اعلان وکړو چې مسکو په یوکرين کې د روسیې له طرفدارو بلتون غوښتونکو یا غیانو ملاتړ کوي. ښاغلی اوباما پرون د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وویل چې د په تکرار سره د مسکو نه غوښتې دي چې د دې بحران په حلولو کې مهم اقدامات وکړي، او دا چې روسیه تر اوسه پورې په دې کې ناکامه شوې ده چې د امریکا کومه غوښتنه دې ترسره کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د خزانې د وزارت په یو بیانیه کې ویل شوی دي چې دغه نوي بندیزونه د روسیې دوو لویو موسسو نوواتسک او راسنفت د امریکا د مالي همکاریو د بندولو په اړه دي، او لوی مارکیټونو ته د هغوی لاسرسی محدودوي. دا بندیزونه د روسیې د وسلو د تولیدولو په اتو فابریکو باندې هم لګېدلې دي چې په هغو کې د سپکو وسلو د هوانونو او ټانکونو د مرمیو د جوړولو فابریکې هم شاملې دي، او د کریمیا په ټاپو وزمه کې د کښتیو جوړولو یوې فابریکې ته هم متوجه دي.
سپینی مانی ویل دی چې هغه رپورټونه نسی تاییدولی چې دیپلوماتانو دی داسې کوم معامله کړې وي چې د ایران د زروي پروګرام په اړه خبرې دي د دې راتلونکي یکشنبې د ورځې چې وروستۍ مهلت ورته ټاکل شوی هاخوا ته واړوي او نور یې هم پسې اوږدې کړي. جمهور رئیس باراک اوباما وویل چې د تر اوسه لا دا پرېکړه نه ده کړې چې د ایران سره دې زروي خبرې د یکشنبې د ورځې د وروستۍ مهلت څخه وروسته هم دوام وکړي. ښاغلی اوباما پرون د چهارشنبه په ورځ وویل چې حقیقي پرمختګ راغلی دی، مګر تر اوسه لا ځینې خاص خنډونه په داسې حال کې موجود دي چې وروستۍ مهلت رارسېدونکی دی. د سپینې ماڼۍ نطاقي اش ارنس وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې د ایران سوابق په حیرانوونکې توګه ښه شوي دي، مګر هغه د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هغې تبصیرې ته اشاره وکړه چې ویلی دي مخکې له دې چې د ایران او د نړۍ د طاقتونو ډیپلوماتان موافقت سره او د نړۍ د طاقتونو ډیپلوماتان موافقت سره ورسیږي یو شمیر خندونه لا موجود دي. کیری په ویانا کې د خپل خبرو په اړه جمهور رئیس اوباما ته معلومات ورکړي دي، او داسې نشانه موجود دي چې د نړۍ طاقتونه او ایران به وغواړي چې د یوې موافقې د ترلاسه کولو لپاره د خبرو وروستۍ مهلت نور هم پسې اوږد کړي. دا مهلت چې ایران به د یورانیمو د غني کولو چارې ځنډوي او په یوه کې به لویدیز بندیزونه پر سپکوي د جولای په شلمه ختمیږي، او اوس د برتانیې، چین، فرانسې، جرمني، روسیې او امریکا ډیپلوماتان د ایران سره په دې باندې کار کوي چې دا مهلت یو څه اوږد کړي.
امریکا او برتانیې ویل دي چې دوی د شمالي کوریا له خوا د توغندې او د توغولو له کبله په شکایتونو کې د نورو ملکونو سره لاس یو کړی دی. هغوی پینګیانګ په دې غندلې دي چې بین المللي هوایي چلند په خطر کې اچولی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت نطاک ایجنټ ساکي دا تایید کړی چې امریکا د ځینو نورو هیوادونو سره ملګري شوی او تیرونه یې د نړیوال ملکي هوایي چلند سازمان ته یو لیک استولی دی. هغې وویل چې د شمالي کوریا د پریکړه چې له مخکنی اطلاع مخکې توغندي توغوي نړیوال هوایي چلند ته ګواښونه دي، او د دې سازمان د مقرراتو په حق له د شمالي کوریا بې پروايي ده. له بلې خوا د برتانیې د بهرنیو چارو د وزارت یوې نطاقي امریکا غږ ته په یو ایمیل کې لیکلي دي چې لندن له دې کبله اندېښمن دی چې شمالي کوریا د خپلو توغندیو د توغولو په باب مخکې له مخکې مناسب اطلاع نه ورکوي. شمالي کوریا تېره اونۍ څلور توغندي چې فکر کېږي سکرټ توغندي به وازمویل. د هغه هیواد اردو د غراز د دواړو کوریاګانو تر منځه د سرحدي کرښې په شمال کې د توپونو سل مرمۍ هم فایر کړي دي.
یوه نوې څېړنه ښیي چې هغه خلک چې د مرکزي افریقا د جمهوریت په شخړو او جګړو کې وژل شوي دي د هغوی شمېر تر هغه چې تخمین سوی و ډېر زیات دی. د بې سرحده ډاکټرانو مؤسسې ویل دي چې د چاد په هیواد کې چې د مرکزي افریقا د جمهوریت یو ګاونډی ملک دی، د دغه هیواد د زرګونو مهاجرو د سروې کولو په وخت کې دا معلومه شوې ده چې د 2013 کال د نومبر او د 6 کال د اپریل د میاشت ترمنځ د شخړو او جګړو په جریان کې تقریبا 2600 کسه وژل شوي دي.
او په دې اړه چې د نړۍ د تودوخې درجه په اوسط ډول لوړه شوې، ساینسي شواهد مخ په زیاتېدو دي. د جاپان د میټرولوژي د ادارې د معلوماتو په اساس د نړۍ د تودوخې اوسط درجه د سه کال د اپریل، می او جون په میاشتو کې د 1991 کال نه راوروسته چې دا درجه په رسمي توګه ثبت شوې تر ټولو لوړه وه. د جاپان لخوا په دې اړه ثبت شوي معلومات او سوابق د دوشنبې په ورځ خپاره شوي، او پکې ښوول شوي دي چې د سه کال دویمه ربع د ټولې شلمې پیړۍ د تودوخې په نسبت په اوسط ډول د سانتیګراډ د تقریبا 0.8 درجه په اندازه لوړ شوی و. د امریکې د فضایي چارو موسسه ناسا د تودوخې د اوسط درجې د معلومولو لپاره بیله طریقه لري، مګر د هغې معلومات هم د جاپان دغو وروستیو معلوماتو ته ورته دي. له بلې خوا د امریکا د متحده ایالاتو د سمندرونو او اتموسفیر د چارو ادارې هم یو رپورټ خپور کړی، ویلي دي چې د ځمکې اتموسفیر چې په هره میاشت کې د کاربن ډای اکساید ګاز خپریږي، د هغې سطح په منځنۍ توګه په 1 میلیون کې 400 برخو ته رسیدلې ده، چې دا په تیرو 800 کلونو کې تر ټولو لوړه ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
او اوس د خبرونه لومړی رپورت. د پکتیکا پرونی ځانوجن کې حمله چې ګنشمیر ملکیانو ته پکې مرګ جوړ لاغښتې ده، د خوست او پکتیکا په مدني ټولنو او نورو عامو خلکو برسیره ملګرو ملتونو یوناما او ایساف ځواکونو په کلکه غندلې ده. په دې اړه ابراهیم رحیمی رپورت را لېږلې.
د ځای چارواکو په وینا د پکتیکا د ورګون ولسوالۍ ځانوجن کې حمله چې د سه شنبه په ورځ دغه ولسوالۍ په خارګوټي کې وشوه، د اتو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 340 کسان پکې ووژل شول. د پکتیکا د ولی وین مخلص افغان امریکا غکته وویل چې په دغه پیښه کې 8 ملکیان ټپیان شوي هم دي، چې دا مهال د پکتیکا غزنی او کابل ولایتونو په مختلفو روغتونونو کې تر تداوی لاندې دي. د پکتیکا امنیه قماندان جنرال نبی جان ملاخیل د وروستۍ څېړنې له مخې ویلي چې برید کوونکي هدف ته له رسېدو مخکې د پولیسو له لورې د تعقیب په حالت کې تر ډزو وروسته خپلو چاودېدونکو موادو ډک موټر ته چاودنه ورکړې ده. د ارګون دغه خونړۍ پیښه د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي په ګډون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا، د ملګرو ملتونو سرمنشي یوناما او په افغانستان کې میشتو ایساب ځواکونو د مختلفو بیانونو په خپرولو سره غندلې ده. امنیت شورا د یادې شوې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د خپلې ژورې خواخوږۍ څرګندونه کړې او له افغان چارواکو یې غوښتې دي چې په دې ځانوژونکي حمله کې لاس لرونکي کسان د قانون منګلو ته وسپاري. دغه راز د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما ویلي چې دا ډول بریدونه په افغانستان کې د سولې او ډیموکراسۍ پر وړاندې کوم خنډ نشي جوړولی. همدارنګه په ځایي کچه هم یادې شوې حملې د خلکو خبرګونونه راپارولي. تر دغه پیښې یوه ورځ وروسته د ارګون په ښار کې یو شمېر خلکو دا ډول بریدونو پر ضد احتجاج وکړ او تنظیمونکي یې وغندل.
مارګ به شبکه یقینی، مارګ به سه پاکستان، مارګ به هغه خلکو چې دا کار کړای.
د موته کې باندې 15 ورغه خوريونه چې دي دا د شهیدان شول پرو په دایو دکان کې په دوه دکانه کې کار کاوه، تقریبا درې دکانه د مابین لړل. دا خلک چې دا څومره خلک چې شهیدان چې شوی دي کنه، دغه ټول مطلب ټول غیر خلک دي، نه په حکومت کې کار کړای.
پیسې پاکستان، مارګ په هغه خلکو چې
د خوست د مدني ټولنې یو شمېر غړو هم دی وی غونډې پترس کې دغه حمله په کلکه وغندله او له حکومت څخه د عاملینو د نیولو غوښتنه وکړه. دوی د حکومت له وسلوالو مخالفینو هم وغوښتل چې نور د بیګونه افغانانو د وینې لوته یولو لاس واخلي.
دا مذهبي جنگ نه دی، دا سیاسي جنگ دی. کته انځای د ته مذهبي جنگ نشه ملای چې د چا مشمون یتیمون کا او مشمون په وینې کولم بوا او هغه تر سره چې وګاو گیز نه لري هغه د غم په ټغر هم کنه وا اې د ته مجاهد نشه ملای اې د ته غدار یم.
موږ دغه وښتنه کوو په دې مبارک میاشت کې د خوست ولسونه وښتنه کوي چې د دغه شاین نوړه عمل نه دی. هر څوک چې وی لاس واخلي دغه نه دی، خدای په نس کې نه دی، انسانيت په نس کې نه دی، اسلامیت په نس کې هیڅ داس عمل نه دی. موږ دا غندو او پرتونکو کې امید لري چې دا عمل تکرار نشي.
همدارنګه په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفارت او د غراز د ننګرهار، خوست، پکتیکا او د اوشمیر نور ولایتونو والیانو او چارواکو هم په مختلفو بیانونو کې دغه پیښه غندلې او د بشریت ضد عمل بللې دی. که څه هم افغان حکومت دا ډول بریدونه د وسلوالو طالبانو کار بولي او طالبان یې هم ډیر وخت مسؤلیت پر غاړه اخلي، خو تر اوسه کومې مخالفې ډلې د ارګون ولسوالۍ د ځانمرګي برید مسؤلیت پر غاړه نه دی منلی. په همدې ترڅ کې وسلوالو طالبانو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره په دغه پیښه کې د خپلو پلویانو لاس لرل رد کړي دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې یو شمېر والیان او امنیه کمانډاران تورنوي چې له زندانه د مخدره موادو د لویو قاچاقکونکو په خوشي کېدو کې لاس لري. په دې اړه د ازادۍ راډیو د رپورټ ته پام وکړئ.
د کورنۍ چارو وزارت د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې موین وایي که چیرې له زندانونو څخه د لویو قاچاق کوونکو د غیر قانوني خوشي کیدو مخه ونه نیول شي د نشه یي موادو کښت او قاچاق به لا پراخ شي. د کورنۍ چارو وزارت د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې موین باز محمد احمدي وویل چې په دې وروستیو کې د مخدره موادو لوی قاچاق کوونکي د لوړ پوړو دولتي چارواکو په لارښوونه له زندانونو خوشي کیږي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې اکثره دغه قاچاق کوونکي له خوشي کېدو وروسته پولیسو سره هم له عقدې ډک چلند کوي.
پولیس له ټولو هڅو، نیمګړتیاوو او ستونزو سره یو خطرناکه ډله ونیسي، خو وروسته په ډېره اسانۍ سره هغه ډله بیرته خوشي کیږي چې دا کار پولیس د خطرناکو ډلو سره مواجه کوي. او په ولایتونو کې والیان، امنیه قمندانان او دولتي اراکین د اقدام کړی چې زموږ له لاسرسي نه لرې دي. که چیرې دلته وای نو موږ به خپل غږ پورته کړی وای.
خغلی احمدی د کندهار له محبس څخه د یو لوی قاچاقوړونکي حاجی لالجان د خوشي کېدو موضوع د یوې بېلګې په توګه یادوي. نوموړي وویل چې حاجی لالجان په 20 کاله بند محکوم شوی و چې وروسته په غیر قانوني ډول د سیمه ییزو لوړ پوړو دولتي چارواکو لخوا له زندان څخه خوشي شو. د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو سره د مبارزې معینیت د خپل 4 میاشتنی راپور د خپرولو پر مهال وویل چې په دې موده کې په بېلابېلو ولایتونو کې 810 عملیات کړي چې په نتیجه کې 214 قاچاقوړونکي نیول شوي. په داسې حال کې چې د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو سره د مبارزې معینیت ټینګار کوي چې یو شمېر قاچاق کوونکي د لوړ پوړو دولتي چارواکو په ملاتړ خوشي کیږي، خو د محبسو او توقیف خانو ریاست چارواکي وایي چې تر دې مهاله له داسې کومې پېښې سره نه دي مخ شوي. د دې ریاست مرستیال جنرال محمد عارف ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
یوازې یو موارد چې په دې نږدې وختو کې یو زندانی چې قاچاقبر د مواد مخدر و هغه چې قندار کې هغه خلاف د قانون و جدي امر ورکړل شوی دی چې هغه بېرته راولي محبس تسلیم کړي او په محبس کې ځای پزا شي. د نفوس په اثر باندې نه خوشي کېږي څوک.
یو شمېر کارپوهان وایي چې ځینې لوړ پوړي دولتي چارواکي تر ډېره د مخدره موادو له درکه پیسې ګټي چې دا کار د دې سبب کېږي چې له زندانونو څخه لوی قاچاق کوونکي د پیسو په بدل کې خوشي شي. د دوی په وینا افغان حکومت باید چې له زندان نه د قاچاق کوونکو د خوشي کېدو عاملین ونیسي او ورسره جدي چلند وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
مهمو خبرونو سره ټکی واوري. افغان چارواکي وایي چې د جمهوریت ریاست د دویم ځل انتخاباتو د رایو شمیرل او تفتیش بنن د پنځشنبه پورس پیل شي. پاکستاني چارواکو ویلي دي چې د هیواد په شمال لویدیځه قبایلي سیمه کې د امریکا د بی پیلټ الوتکو په سلورو حملو کې لږ تر لږه 15 کسه وژل شوي دي. اسرائیل او د ملګرو ملتونو د هغه وختنې سره موافقه کړې ده چې نن د پنځشنبه په ورځ د په غزه کې یو موقتی اوربند شي او د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما ردی قبل د روسیې په بانکونو او د انرژي په شرکتونو باندې د نورو اقتصادي بندیزونو اعلان کړي چې مسکو په یوکرين کې د روسیې له طرفدارو بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
امریکا مکسیکو ته د هغو ماشومانو استنول پیل کړي چې له قانوني اسنادو پرته له مرکزي امریکا نه متحده ایالاتو ته اوړېدلې دي. ولسمشر اوباما له هغې وروسته خپلو هیوادونو ته د دغو ماشومانو د بیرته شړلو ژمنه وکړه چې له کبله یې له مکسیکو سره په پولې بشري بحران جوړ شو. پام وکړئ په دې اړه د زلاټیکا هوک رپورټ ته چې جعفر هاندي تاسو ته وړاندې کوي.
د دغو ماشومانو لومړنۍ ډله د دوشنبه په ورځ هندوراس ته ولېږدول شوه. دوی د هغو زرګونو ماشومانو له ډلې دي چې د تاوتریخوالي او بې وزلۍ له کبله په یوازې سره د مرکزي امریکا له هیوادونو څخه متحدو ایالتونو ته راغلي. پر هندورا سربیره د السلوادور او ګواتیمالا بې شمېره ماشومان هم په ناقانونه کډوالو ماشومانو کې شامل دي. د هندوراس د ولسمشر میرمنه په هوایي ډګر کې د بیرته ستنول شو ماشومانو هرکلی ته ورغلې وه او وی ویل
Ese es un problema de la región centroamericana, de México y Estados Unidos. El día de ayer tuvimos la oportunidad de conversar con
los... دا وای دا ټول سیمه مرکزی امریکا، مکسیکو او متحده ایالاتونو ستونزه ده. ما له امریکایي سناتورانو سره خبرې وکړې. زه فکر کوم هغه پوهیږي چې دا زموږ ګډ مسؤلیت دی او څنګه کولای شو چې د دغه ستونزې ریښې له بیخه راوباسو. هندوراس ته دغه شړل شوي ماشومان له اوږد او ستونزو ډک سفر نه وروسته د جون په میاشت کې له امریکا سره پر ګډې پولې نیول شوي وو. د هندوراس د ولسمشر میرمنې وویل حکومت به یې داسې کمپین پیلوي چې کورنۍ وهڅول شي خپل ماشومان په دومره خطرناک سفر ونه لیږي. تیره میاشت په جنوبي ټکساس کې د ګواتیمالا یو 15 کلن ماشوم مړ وموندل شو. په ټکساس کې د ګواتیمالا کنسل الن پیرز وویل چې دغه ماشوم د ډېرې ستړیا له کبله مړ شوی دی. امریکایان د کډوالۍ له کړکۍ سره د مبارزې په برخه کې سره ویشل شوي. ځینې وایي پر سرحد باندې باید کنټرول او قانون سخت شي او هر ناقانونه کډوال له نیول کېدو سملاسي وروسته باید بیرته خپل هیواد ته وشړل شي. خو ځینې نور بیا وایي چې دا سم کار نه دی، په تیره بیا له هغو ماشومانو سره چې پاملرنې او مرستې ته اړتیا لري. د دغو دواړو ډلو پلویانو په اریزونا کې چې پکې د 40 او 60 ترمنځ ماشومان بیرته خپلو هیوادونو ته استول کېدل مظاهره وکړه.
Supposedly these are just immigrant, refugee, whatever you want to call it, children. We don't know that for sure. You could have some really bad gang members in there.
دو مظاهره کوونکو ویل موږ نه پوهیږو چې دوی څوک دي، که تاسو یې ماشومان هم بولئ خوشاید د دوی په منځ کې ځینې خطرناک مجرمان هم وي. بلې مظاهره کوونکي وویل د دغو ماشومانو په لیدو ماته ژړا راځي. دلته زما ډیر ملګري دي چې دغو ماشومانو په اړه خواشینی دي، د دوی شړل د منلو نه دي. ټولنپوهان په دې باور دي چې له پرمخودو هیوادونو څخه ډله ییزه کډوالي یوه نړیواله ستونزه ده. دوی وایي هیوادونه باید په خپلو تګلارو کې د دغې ستونزې هوارې ته پام وکړي او په خبره یې هغه خلک بل هیواد ته په ورتلو خپل ژوند په خطر کې اچوي چې په خپل هیواد کې حالت خراب شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، تاسو په مکړی ودی رپورټه. په امریکا کې تحقیق کوونکو د آیفون داسې ازمویشتي پروګرام جوړ کړی دی چې د زړه د خطرناکې حملې په وخت کې د روغتون د بیړنۍ چارو د کارکوونکو سره مرسته کوي چې د ناروغ خبر په چټکۍ سره روغتون ته ورکړي. د امریکا ژغ خبریالې جیسیکا بیرمن په دې باره کې رپورټ رالېږلی دی چې زه شفیع سردار یې تاسو ته اوروم. د آیفون دا پروګرام په داسې ډول جوړ سوی دی چې د زړه خطرناکه حمله چې د سټیمي په نامه یادیږي معلومولی سي. سټیمي داسې د زړه ناروغي ده چې د زړه په شریان کې وینه لخته یا بنده سي چې د زړه د حملې سبب کیږي. ډاکټران د آیفون د دې پروګرام له لارې کولی سي چې د سټیمي یا د زړه د حملې په وخت کې د زړه ګراف هم ډیر ژر معلوم کړي. د روغتون د بیړني حالت کارکوونکي کولی سي چې د آیفون د دې پروګرام له لارې د زړه الکتروکارډیوګرام چې په لنډ ډول ECG یادیږي هم ترسره کړي. ډیوډ برد د امریکا د ویرجینیا د ایالت د شارلتس په پوهنتون کې د خپلو زده کوونکو سره یو ځای د آیفون په دې پروګرام باندې کار کړی دی. دی وایي چې د دې پروګرام په مرسته کولی سي چې د زړه د خطرناکې حملې څخه ناروغان وژغورلی سي او عاجل څانګې ته په ډیرې چټکۍ سره خبر ورکولی سي چې د زړه د ناروغ د تداوي دپاره لازم تدابیر ونیول سي. دی
وایي
که ژر تر ژره د دې ډول د زړه د حملې په اړه چې ورته سټیمي ویل کېږي تصمیم ونیول سي، نو دا دې ته لاره هواروي چې روغتون ته د ناروغ د رسیدلو سره چمتووالی ونیول سي. نو ناروغ به د عملیاتو خاصې کوټې ته انتقال کړل سي او ټول شیان به پر وخت وسي او د هغه د وینو شریانونه به خلاص سي.
ډاکټر برت وایي که چیرې په وخت ستاسو سره آیفون وي، نو تاسو کولی سي چې د دې آیفون د لارې په وخت د دوو یا زیاتو ناروغانو په اړه معلومات ورکړي. همدا اوس برد او د شاګردان د دې آیفون په ازموینه اخته دي. هیله ده چې په راتلونکي کې د دغه پروګرام قیمت ډیر ارزانه سي. دا آیفون چې په عاجل ډول د زړه د حملې په وخت کې عکسونه هم اخلي، د امریکا د میرلینډ ایالت په بالتیمور کې په یوه غونډه کې وښودل سو.
درنو اوریدونکو، د
دا د اوس په یو سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د ایران او د پنځو جامع یو هیوادونو ترمنځ د لوړې سطحې خبرې چې اروپایي اتحاد انتظام کړی دی په ویانا کې پیل شوي دي. په دغو خبرو کې شامل خواوې د ایران د اتومي پروګرام په باره کې یوه جامع موافقه غواړي. توقع ده چې دغه خبرې د جولای د میاشتې د شلمې نیټې پورې دوام وکړي. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په هغه مضمون کې چې واشنگټن پوسټ خپور کړی د وویلې خبرې تل د ایران د مشرانو د انتخاب په باب وي. دوی موافقه کولی شي چې نړۍ ته ډاډ ورکړي چې د دوی د هیواد اتومي پروګرام به په خاصه توګه د سوله ییزو مقاصدو لپاره وي او د اتومي وسلو د جوړولو لپاره به ورنه کار وانخیستل شي، یا به دوی هغه تاریخي فرصت د لاسه ورکړي چې د ایران اقتصادي او ډیپلوماتیک انزوا پای ته د رسولو لپاره دی او د خپلو خلکو ژوند ورباندې اخه کړي. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری څرګنده کړه چې ایران د خبرو په وخت کې ګټور ګامونه اوچت کړي دي چې په دې کې د لوړې درجې د غنی یورانیمو د ذخیرو له منځه وړل، د غنی یورانیمو په مرکزونو کې له نور پرمختګ نه ځان ساتل او درندو اوبو بټۍ او نوو او پرله پسې تفتیش کولو ته اجازه ورکول شامل دي. د دې په بدل کې پنځه جامع یو هیوادونه او اروپایي اتحاد ایران ته محدوده مالی مرسته برابروي، په داسې حال کې چې اکثره اقتصادي بندیزونه په خپل ځای دي. مګر ایران اوس باید د دې اختیار لري چې هغه څه ومني چې ښاغلي کیری ورته د تعقل او تصدیق وړ یوه سلسله وایي او په اسانۍ سره لاسته راوړل کېدای شي، چې هغه د دې ډاډ ورکولی شي چې ایران د اتومي وسلو خاوند کېدای نه شي او پروګرام یې د سوله ییزو مقاصدو لپاره محدود دی. په بدل کې به له ایران نه هغه اقتصادي بندیزونه په مدار مدار لرې شي چې د اتومي پروګرام پورې ارتباط لري. د ایران انتخاب به څه وي؟ ښاغلي کیری وویل ځواب یې واضح نه دی. د څرګنده کړه چې اساسي واټن لا تر اوسه د هغه څه ترمنځ موجود دی چې د ایران مرکچان وایي دوی غواړي دغه کار وکړي او څه چې دوی غواړي وکړي هغه د یوې جامع موافقې کول دي. نو دغه واټن علت هغه ذاتي غوښتنې نه دي چې اروپایي اتحاد او پنځه جامع یو هیوادونه یې کوي. برخلاف د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل زموږ مرکچیانو د ایران پوښتنې او اندېښنې په دقت اورېدلې دي او د ایران سره یې له نږدې نه کار کړی دی چې د داسې پروګرام لپاره یوه طرحه برابره کړي چې ټول هغه شرایط سرته ورسوي چې د سوله ییزه ملکي مقاصدو لپاره په کار دي. لیکن د دې لپاره چې جامع هلته رسیدلی وو او په وخت سره اقتصادي بندیزونه لرې شوي وي، نو هغه د دې پورې اړه لري چې ایران باید د نړیوال ټولنې د مشروع اندېښنو غم وخوري او دا څرګنده کړي چې خپل اتومي فعالیتونه یې هغه څه دي چې مشران یې ادا کوي چې دوی همداسې دي. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل اکثره وخت د دې فرصت نه پیدا کیږي چې په سوله ییزه طریقه داسې موافقې ته سره ورسیږي چې هغه به د ټولو خواوو اړتیاوې او په عام محضر کې اعلان شوي ضرورتونه پوره کړي او نړۍ محفوظه کړي. موږ دارنګه فرصت لرو چې دا د انتخاب موضوع ده. راځئ چې ټول په هوښیارتیا سره انتخاب وکړو.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غک د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. ادرس یې www.voanews.com/editorials.
د امریکا غک آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه. د
ګرانو اوریدونکو زموږ خبرونه په دې ځای ختمي کې نیم سات وروسته د تازه رپورټونو او خبرونو سره بیا راځو. اوس د دری برخې خبرونې ته غوښی